دا مشال رادیو ده په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې څلور نیمې بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار نادر مو د مشال رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبرونه کې هرکلی کوو. د پیښور لیډرډینګ روغتون د ډاکټرانو د هرتال ځنډول، له مولانا فضل الرحمن سره مرکه او د ګرانۍ په خلاف د جماعت اسلامي د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان د خبرونې د سر موضوعات دي. نړیوالو او پاکستانی او رسنیو ته کتنی هم لرو، خو لومړی خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرټکی په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو سره لننه په لیډی ریډینګ روغتون کې دوه ورځې لپاره هړتال ختم کړی. د خوست امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور 40 کسان نیولي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تهران ته ګواښ وکړی چې شخړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو اتحادیه ویلي چې لنن ځخه په لیډی ریډینګ روغتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه یو غړي ډاکټر احمد زیبرن سهار مشال ریډیو ته ویل دوی دا فیصله تیره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره وکړه، خو د صبح په نور روغتونونو کې به هړتال جاری وي. ډاکټر احمد زید دا راز ویل چې سبا به د وزیر اعلی محمود خان سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې اترې کوي، خو په دې کې د صحت د وزیر هشام انعام الله موجودګي نه مني. بلخوا د پېښور اعتباد کل کمپلیکس وایاندی توحید مراد هم نن سهار مشالې ډټول لنن ځخه په دغه روغتون کې ډاکټران د نوروغونو معاینې یعنی او پی ډی شروع کړي. نو موري زیاته کړه په دې کې هغه ډاکټران موجود وو چې د حکومت په لوي باندې او هړتال کول نه غواړي. د ډاکټرانو د احتجاجونو لړۍ وروسته له هغې زیاته سوې چې دوی په وینا د صحت وزیر هشام انعام الله ساتونکو پر یو مشر ډاکټر پروفیسر زیاودین تشدد کړي، خو هشام انعام الله دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رائے یوځای سوي دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مشر بلال بوټو زرداری لخوا د روژه مات لپاره او بل سوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبر اعلان ته وویل
غونډه کې نه خو مونږ کومه ذاتی او نه مو د احتساب خبره کړې ده، ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کم کوشش روان دی، نو دا به د امیرانو په دور کې کېدلو. خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود مونږ د پاکستان د اولس د ګټو خبرې کوو.
د روژه ماتی په بلنه کې د جماعت اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز او د نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري ډاکټر فردوس عاشق اوان بیا پرون په سیالکوټ کې ویل مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د دې هڅو په ترڅ کې یو بل احتساب بچ کول غواړي، خو په دې کې به د دې په وینا بریالي نسی. د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د ټولو تورونو جوابونه ورکړه چې وخت په وخت په نیب لګول سوي دي.
خدای گواه دی په تخنیکی اساس که څوک خلاص شوی وي هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجي یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی.
پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند نیب تورنوي چې دوی خلاف ناحقه کاروایی کوي، خو د واکمن تحریک انصاف او اتحادیانو پر ضد له اقداماتو ډډه کوي. د افغانستان د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور 40 کسان 15 میله توفنګچی او کلاشینکوفونه او همدارنګ یو اندازه نشي توکي نیولی دي. نن د خوست امنیه قومندان سمنوال سید احمد باوازی مشال ریډیو سره د پولیسو د 15 ورځنی فعالیتونو او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یو اندازه پوځي یونیفارمونه لپټاپ کمپیوټرونه او نور لاسوی توکي هم د پولیسو لاسته لویدلی دي. د پوینا له دې کسانو یو خلاصوي کرولا موټر او یو موټر سایکل هم پولیسو نیولی چې خپل اصلي مالکانو ته سپارلی دي. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپل شخصي ګټو په خاطر جرګه پر کومې ډلو ونوي شي. فاروق وردک تیر شپه د خبره ورسته لاغه مشال لیډو ته وکړه چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د مشرۍ لپاره د خالی په ورځ د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسل. که څه هم امیر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان شو، خو د کمال ناصر اصولي او یو ډله نور غړو لا خوا پر اعتراض وسو. دوی شغلی رحمانی د جرګې د مشرۍ لپاره د عین مطابق د حاضر او استادو سروري شمیر کې رائے نه دی ګټلې او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لنجو د حل لپاره پرون یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې وايي نن به د خپل خبرو نتیجې اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تهران ته په نوې ګواښ ورکول سره ویلي چې خړه به ایران په رسمي توګه لمنځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د مې پر 6 نیټه دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د امریکا مهم اتحادي سعودي ګواښ وکړ تیار دی چې د ایران اداسو پارونو ته په پوره قوت سره جواب ووایي. واشنگټن او ریاض دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په اړه د اندېښنې دي چې شاید دا په ممکنه توګه په پوزي شخړه واوړي. واشنگټن له ایران سره د ممکنه ګواښونو په تناظر کې په منځني ختیځ او خلیج فارس کې خپل پوزي شتون د نور پیاوړ کولو حکم کړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت هم د عراق له سفارت د غیر اړینو چارواکو د ایستلو امر کړی دی. ایران ویلي جنگ نه غواړي او د واشنگټن هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ایران لخوا ورته څرګنده ګواښونه دي. ولادیمیر زیلنسکی لن د یوکرين د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 40 کلن زیلنسکی په خوانی کمیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خبرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی. نوموړی د اپریل په 20مه د ولسمشر انتخاباتو په دوم پړاو کې موجوده ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړه او له 3% زیاته رای وګټلې. سوګند پورته کولو دغه دستور د یوکرين په ځای وخت د سهار 10 بجې په پارلمان کې وسو. د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال زیلنسکی ژمنه کړې چې په یوکرين کې به روانه درغلي او بډې رشوتونه هم راز د هیواد په جنوبی برخه کې له روسا پلوه بلتون پالانو سره روان جنگ ختموي. خبرونه پای ته رسیدل. احمد الله د موسم او کرنسی حال ورکړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1.9 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.6 روپۍ شل پیسې او 1.8 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ 1.5 پیسې او 1.4 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ 15 پیسې او 9.5 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو سړي ساتو کې د پیښور او بونو په یو نیمځای کې به وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 شو کم نه کم 19، په بونو کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د پېښور لیډر ریډینګ هسپتال ډاکټرانو هرتال د 2 ورځې لپاره ځنډولې دي. یو ډاکټر وای
مونږ بالکل نه غواړو چې زمنګ پیشنټ سفر شي جی، خو دا ګورنمنت چې دی دوی سره بالکل دا احساس نشته دی.
اپوزیشن ګوندونو له اختر روسته د حکومت په ضد احتجاجونو کول ویل دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن زیتوی
مورد اسلام آباد کې درنه پروګرام به هم روان وي او سیاسي جماعتو سره به هم په حالات باندې مشاورت او یو مشترک حکومت عملی سلسله هغه هم جاری وي.
په اسلام آباد کې هزارګانو خپل کلتوري ورځ منځلې راپور پیلرو. په مومندو کې د میوه شکون کې په خپل کاروبار خوشاله دي.
دیاله سوال اسکار کیږي چې زه دې شو کی تروته ما دالی شو د خوبانو
او بس ته کشمیر او پنده اسلام آباد نه په خلاصي کې ما خام ته خبر بچور لاړ شو. بس
د هند ټاکنو په تاجکستان کې د بریدونو په اړه راپورونه هم لرو. نور موضوعات هم را سره خبرونه برخه دي را سره وس. راځو د خبرونه اولنی راپور ته. لکه په خبرونو کې چې تاسو اوریدل په پیښور کې ډاکټرانو په لیډریډینګ هسپتال کې احتجاج د 2 ورځې لپاره ځنډولې دي. دوی وایي دا کار یې د ناروغانو د تکلیف کمولو او له وزیر اعلی سره د کیدونکو ملاقات ته په کتو کړي. د خیبر پښتونخوا ډاکټران له 13 ورځې راهسې په احتجاج وو. دوی د هسپتالونو د شخصي کولو او په یو مشر ډاکټر د روغتیا د صوبایي وزیر هشام انعام الله د ساتونکو لخوا د مبینه تشدد کولو وروسته د احتجاج پیل کړو. تفصیل شبیر احمد جان راغی.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د سازمان یو غړی ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال لیډو ته ویل چې دوی بیګا خپل یو غونډه کې دغه پریکړه کړه چې په لیډریډینګ روغتون کې به په ارزیتوګه د 2 ورځې لپاره بل هړتال ختم کړي. دی وای چې زکه دغه پریکړه کړه چې خو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره سبا د دوی د غختونو په اړه خبره تر کیږي نو بل خو لیډر ریډینګ رختون ته د صوبې دلیر بر نه نارو غرازی او دوی ته دا احساس شته دی چې هغه په سمره تکلیف کې دي
مونږ تر ډیرو زمونږ مرګرو زمونږ مشرانو دا وی چې دی کې پیشنټ تر ډیر زیات نقصان رسیږي لګیا دي مونږ هغه کومولو د پاره زمونږ چې کوم غټ هسپتال دی ال ار ایچ هغه مونږ کولاو ک مونږ بالکل نه غواړو چې زمونږ پیشنټ سفر شي خو دا ګورنمنت چې دی دوی سره بالکل دا احساس نشته دی خو کو د دې نه پسم ګورنمنت د عقل مظاهره نه کوي یا زمونږ مطالبات او اړخ ته دا چې کوم تر نشکاره ته د اصلاحات نوم ورکړي شوی دی دې باندې نالی موږ به انتهایی اقدام ته زوږی
دوی په دغه مذاکراتو کې شرط دا همې خده چې د خیبر پختونخوا د سید صوبای وزیر هشام نعم الله با دغلطه کې نکینی
هغه خو چې دی زمونږ په ضیاء الدین صاحب سره چې کوم کار هغه کړی دی هغه خو مجرم ګرځول شوی دی جی د دې د وجه نه چې دی هغه خفګان د وجه نه دا خبره شوی ده چې دوی به پکې نه ویجی
بلخوا په خیبر پختونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو دا ګام ستای خو له غوښتنه کوي چې د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې هم دغه کار بندیز روان دی نو باید هلته کې هم دغه هړتالونه ختم کړی شي ځکه چې خلکو ته ډېر ستونزې دي محمد جان دلسوز په دې باب لوای
دا احتجاج کېدل ته ختم شو یا ارضی تو ختم شو یا مستقل ختم شو چونکی د صوبې په نورو هسپتالونو کې همدغه احتجاج روان دی نو دا ځان دې لیک یو سړی لوکل هسپتال ته راځي نو هغه ته یو تکلیف وي یو په روژه کې ځان روکړي بازاب شي او دلته کې ډاکټران چې کوم احتجاج دی هغه رواني نو دغه شان چې دي د ځانونو ضایع کېدو هم لکه مدد حادثه ده او داسې هم شو ډېر ځانونه ضایم شو
هم په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ویان دے توحید مراد هم مشال لیڑو تو ویل چننا په حیات آباد میڈیکل روختون کی هم او پی ڈی شورا شوی دا او دا عام اولس درملنه روانه دا دی وای کم ډاکټران چې هړتال نه کول واړي هغه به د نن نه په باقاعده توګه په حیات آباد میډیکل روختون کې خپل ډیوټي کوي دا د ونره چې د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې اصلاحات اعلان کړو چې دا غوړستو د ډاکټرانو د دې په ضد هړتال شروع کړو او د دې په وینا د اصلاحات نه بلکې د سرکاري هسپتالونو پرایویټ یا شخصي کول دي ولې د هغه ورستو د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر د هشام نعم الله د ساتونکو لخوا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یو مشر ډاکټر باندې د مبینه تشدد ورستو د هړتال نور هم زور نیو او د صوبې په ټولو هسپتالونو کې په مکمل توګه د ایمرجنسی نه بغیر کار بندیز اعلان شوی دی چې تر دې دمه دوام لري بل خو سباله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره د دغه ډاکټرانو مذاکرات یا خبرې اترې هم کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د پاکستان د اپوزیشن مخکه خو غوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری له خوا په جوړ شوې روژه ماته کې د ګډون په محل یو ځل بیا ویلي چې د اختر نه پس به د اوسنی حکومت په خلاف احتجاج پیلي په دې غونډه کې مولانا فضل الرحمن مریم نواز شریف آفتاب شیرپاو محسن داوړ لیاقت بلوچ مل ولی خان او نور برخه واخیسته خود تحریک انصاف چارواکی وای مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د قومي احتساب ادارې د کیسونو نه د بچ کېدو په خاطر دا ډول هلې ځلې کوي تفصیل احمد الله راکړي
پرون د مئی په 19مه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او غړو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په اسلام آباد کې ورکړې شوې روژه ماتي کې ګډون وکړو چې پکې د بلاول بوټو تر مخه چې ملک ته راپی خستونزو په حق لپاره خبرې وکړې شوې د ملاقات وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو ګډې خبري غونډې ته وویل نن د چا پر ضد نه بلکې د پاکستان په حق کې راغونډ شوی وو خبري غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل
ساری جماعتې نه عید کې بعد
ټول ګوندونو د نا اورستو د احتجاج اعلان کړي دي کم چې بعد پارلمان دننه او بهر کوو بل دا چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې با ایو ټول ګوندی زغونډه هم کیږي چې پکې و ټول سیاسي ګوندونه دراتونکو لپاره په ګډه سره تګلارې جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره سره ملک د دې راپیخو مشکلاتونه راو باسو
کې مسائل حل کرنے کے لیے
په زرداری هاوس اسلام آباد کې شوی روژه ماتي کې د پاکستان مسلم لیگ نوم لخوا مریم نواز حمزه شهباز او شاهد خاقان عباسی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان، د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي لیاقت بلوچ او د پښتون ژغورنې غورزنګ محسن داوړ نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه، ډېر زر به د ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې وروستو د ټول ګوندیزې غونډې لپاره نیټه وټاکي. زنینا اهل خلق چې د اولس په وټونو سره په واک کې نه دی راغلی، د هغوی د خرابو پالیسیانو لوجې پاکستان نن د نړۍ تر ټولو کمزورې ملک جوړېدو طرف ته روان دی. نو دا زموږ د ټولو ذمہواری جوړېږي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړو. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ شاهد خاقان عباسی خبري غونډې ته وویل، ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې حکومت ملک په چلولو او اولس ته راپېښې ستونزې حل کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. په غونډه کې نه خو موږ کومه ذاتي او نه مو د احتساب خبره کړې ده، ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباوولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کوم کوشش روان دی، نو دا به د امیرانو په دور کې کېدلو. خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود موږ به د پاکستان د اولس د ګټو خبرې کوو. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په اړه د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس عاشقاوان په سیالکوټ کې رسنیو ته وویل، د عمران خان هغه بیانیا چې دا دواړه ګوندونه نه صرف د یو بل د ګټو خیال ساتي بلکې په درغلیو کې هم د یو بل سره مرسته کوي، نو هغه بیانیا نن د ټول ملک په وړاندې صحیح ثابته شوه. د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران د اولسي ګټو په نوم خپل سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو او د نیب کیسونو نه ځان بچ کولو لپاره رایوځي شوي دي. خو ورته ویل غواړم چې په خپل مقصدونو کې به کله هم کامیاب نه شي. د ذکر دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې له اختر نه وروسته به د حکومت پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي، نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
د احمد الله پر راپور کې موریدل چې د اپوزیشن ګوندونو په پرونی روژه ماته غونډه کې د نورو ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ګډون کړو. له نوموړي سره زمنګ همکاري انیسی اجمل مرکه کړي، راځي چې وایو.
مولانا صاحب، تاسو خو پخپل باندې هم د ډېر مودینه لګیا دی احتجاجونه کوي، نو دا سه مطلب په یواسې تاسو احتجاجونه هغه کافی نو؟
ګورجی، جمعیت علماء اسلام یا متحده مجلس عمل چې تر اوسه پورې کوم میلیون مارچونه کړي دي دیارلس، هغه کې خو ظاهره خبره ده چې د ملک کوم موجوده صورتحال ده یا ګراډي ده یا د حکومت چې کوم ناکامې پالیسیانې دي، هغه حوالې سره خو زموږ لپاره موضوع سخن هوي، لیکن ورسره ورسره په هغه کې مذهبي پاکستان نظریاتي شناخت د نور خط نبوت او ناموس رسالت او دا اهداف چې کوم زموږ دي هغه هم پکې شامل وي. خو چې کله موږ ټول په شریکه باندې یو مقصد طی کوو، ظاهره خبره ده چې موږ به یو داسې نقطه غواړو چې په هغو نقطې یا دوو نقطو باندې موږ ټول اتفاق کړی وي، موږ به خپل مجلس په خپل فورم باندې برقرار وي، ملیون مارچونه به هم روان وي، موږ د اسلام آباد کې درنې پروګرام به هم روان وي او سیاسي جماعتو سره به هم په حالاتو باندې مشاورت او یو مشترک حکمت عملي سلسله هغه به هم جاری وي انشاءالله.
خو مولانا صاحب، که تاسو وګورئ نن سبا پاکستان کې حالات او تا د سیاسي پارټیانو هم ترمنځ ډېر اختلافات دي، او بیا دې کې خاص کر د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ګوند، نو تاسو غړئ چې دا ټول په یو پیج باندې راشي؟
او اوس فلال خو دوی بیګا دا مظاهره وکړله چې سره د اختلافات هم مونږ یو ځای کېدای شو. د بلاول په بلنه باندې مریم نواز او حمزه شهباز دوارو شرکت وکړه، بلکې خاقان عباسی صاحب هم موجود و. نو په دغه حوالې سره دغه بیګانۍ چې کوم مظاهره دوی وکړله، دې سره خو دوی دا میسج ورکړ دنیا ته چې موږ د ملک په موجوده صورتحال کې په یو مینیمم پوینټ باندې په کم از کم پروګرام باندې موږ یو ځای کېدای شو او په دې باندې یو مشترکه حکمت عملي هم جوړولی شو.
نو مولانا صاحب، تاسو بیا انتخابات کول غواړئ، څه غواړئ؟ تاسو د حکومت به څنګه لري کېږي، تاسو څه غواړئ د دې لپاره؟
حکومت خو به لري کول اوس ناګزیر شول، ځکه چې که دغه حکومت نور هم مخزی گرانی جاتی جی دغه سه لکنن په دې وخت کې ډالر قیمت چوندا هغه د پاکستانی روپے 150 هم واوښت نو په دغه صورت حال کې په ملک څنګه چلیږي چې هر ورځ تیریږي په موږ باندې 15,000 عربه قرض چوندا هغه روان زیاتیږي نو ملک خو بالکل بیا متحمل نه دی خبره سیوال دی نه چې موږ دا اعتراف وکړو دا تسلیم وکړو دا خبره چې دا تیر الیکشن دا داندري وه دا اکثریت جعلی ده دا حکومت جعلی ده او سوا یو نوی الیکشن او شفاف الیکشن د مسلې بل حل سره داس موجود نه دی
پرون داسې په دې سوشل میډیا او په دې باندې داسې خبرونه راتلل چې تاسو هغه ډوډۍ لږ داسې ناوخته تللی وې بیا هم ډېر لږ ټایم تیر کړی و نو ځینې خلکو داسې رنګ ورکاو چې مولانا صاحب ډېر خوشاله نو دا څنګه خبره ده
دا وړې خبرې دي دا پر خاصه موري ده ما خدا معذرت مخکې راوړته کړی و چې زه په روزه په فوکور کې ماته هم سره مېلمانه دي
او تاسو خبرې ومنلې تاسو چې ته کومې خبرې وکړلې
تقریبا هغه مکمل اتفاق دی خبره سره خو هر حال چې په داتیر او اتو مې اسو کې دا سه کمزوري لري په حزب اختلاف کې راغلي وي او دا سه اقدامات خپل منځ کې وشول چې په مونږ کې فاصله پیدا شوه او زمونږ د یو مشترکه حکومت عملی یا یو جاینټ ستراتیجی لپاره چې هغه واته مې اسو مخ خلاف کار و او هغه باندې اصولي تور باندې اتفاق هم شو او هغه کې ډیر زیات نو وخت را لا خو به هر حال قیادت څنګه اشاره ورکړلې عملی تور باندې دا چې موږ یو مشترکه حکومت عملی جوړولو ته تیار یو
خو مولانا صاحب تاسو چې خبره اوسو کړل کنه تاسو چې مخکې داسې اختلافات هم وو خو اوس چې په دې میټینګ کې پرون مونږ قتل بلاول ناستو ایمل ناستو ډیر مریم ناستو دغه ینګ خلک ډیر ناستو هغه مشرتابه خو نه وست تاسو چې کم مخکې چا سره کې اختلافات یا د سیاسي پارټیانو اختلافات پاتې شوی هم وي نو دا نوې جنریشن سره تاسو د یو پیج راتلل دا به څنګه وي دا کېدې شي
شکر جی بہر پارٹی تو اختیار حاصل دا چې هغه یو میٹنگ ته سوک لی او هغه نمائندگی کې سوک لی دا موږ چې دا زور کول او نوې کول دا سره تقسیم وو صرف شاید د مسلمانانو یا د پښتنو یا د موږ د مشرقي روایت مطابق نه وي
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د انیسی اجمل پښتني ځوابولې بلخوا وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د دغه ګډې روجماتې غونډې په خبرګون کې ویلي دي چې همدغه خلکو له وجې پاکستان له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او عمران خان هڅه کوي چې ملک له دې حالاتو وباسي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پاکستان کې په ورستیو کې د ګرانۍ د زیاتېدو ضد جماعت اسلامي د احتجاجي تحریک د شروع کولو اعلان کړی دی د ګوند یو مشر سنیټر مشتاق احمد خان پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل وسنی حکومت په 13 میاشتو کې ګرانۍ او قرضې زیاتې کړي بلخوا د واکمن تحریک انصاف مشران د خراب اقتصاد ذمہواري په مخکنو حکومتونو ورچي تفصیل د غلام غوث پر راپور
د جماعت اسلامی مشرانو د تحریک انصاف د موجوده مرکزی حکومت په ضد د ګرانۍ او د هیواد د خرابې اقتصادي وضعیت په لړ کې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی د خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د اختر نه پس بیا جلسی دي جلسونه دي مظاهری دي درنه ده او د دې تحریک مقصد دا دی چې حکومت کم عوام دشمن پالیسی خصوصا د مهنګای په صورت کې د آی ایم ایف د غلامی په صورت کې او داسې نورو ناکامو فیصلو په صورت کې کوي دا نمونږ منی کو او د دې حکومت نمونږ عوام ته نجات ور
د مشتاق احمد خان نمی و پختل چې نور سیاسی ګوندونو هم د حکومت په ضد د احتجاجونو دړکه ورکړی ده نو آیا داسې امکان شته چې ټول سیاسی ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد احتجاجي تحریک وچلوي نو مشتاق احمد خان وویل چې د سیاسی ګوندونو په ممکنه شریک احتجاج کې دا وی د ګوند د شرکت فیصله به د جماعت اسلامی مرکزی شورا کوي مشتاق احمد خان زیاته کړه چې د سٹیټ بینک د راپور تر مخه د موجوده حکومت په ډیره لږه موده کې په هیواد باندې د بهرنو قرضو حجم نور هم سیوا شوی دی
سٹیټ بینک یو سرکاري اداره ده نو د هغې مطابق پاکستان باندې دی وخت کې ټوله قرضه 15 کم 40 زره ارب روپۍ ده په پینځکم سلويخ زره اربه روپو کې ډیر زره اربه په اویا کال کې او پینځه زره اربه د پاسه دا صرف په نه میاشتو کې موجوده حکومت یو ریکارډ قائم کړ نو دی وخت کې هر پاکستانی تقریبا یو لاکھ اویا زره روپے د سٹیٹ بینک آف پاکستان مطابق دا قرضدار دي ریکارډ قرضې واغستې معیشت بیړی غر ککړله او قوم یې د ګرانې په یو سمندر کې ورتیکه کړ
خود پاکستان تحریک انصاف مشرانو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلی دي چې د هیواد د خراب اقتصاد ذمہوار وړاندینی حکومتونه دي او وزیر اعظم عمران خان پرون ویلی دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي وضع په بانه باندې داوی د حکومت د بدنامولو هڅه کوي
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زمنګ ټوله خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ د دې نه علاوه په مشال ریډیو کوم اپلیکیشن چې موږ په دې ورستو کې لانچ کړی دی په هغه د لارې نوم تاسو مشال ریډیو په اوریدلی شئ په اوم په ژوندۍ بڼه او هم په تکراری بڼه اوس ورزو یو بل راپور ته د بلوچستان اپوزیشن د صوبې د درې ضلعو لوی ځواک په پولیسو کې د شاملولو فیصله رد کړې ده د بلوچستان د کورونو چارو محکمې د خالی پورز د ګوادر لسپیلې او د کوټي کلیوالو سیمو لیوی ځواک په رسمي توګه په پولیس کې د زمکولو اعلامی خبره کړه حکومت وایي دا اقدام یې په دې ضلعو کې د امنیت خراب وضعیت ته په کتو سره کړی دی په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو
د ګوادر لسبیلی او کوټی کلیوالو سیمو لیویس په پولیسو کې د زمکولو د فیصله 13 میاشتې بلوچستان کابینه کړې و خو سه په رسمي توګه په دې فیصله عمل وکړ تر دې وړاندې په 2002 کال کې هم د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچستان ټولو ضلعو لیویس په پولیسو کې زم کړل شوی و په 2003 کال کې د نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی جوړې دورسته هغه د جنرال مشرف د حکومت فیصله بدل کړه او لیویس او پولیسیا بیرته سره بیل بیل کړل نواب اسلم ریسانی اوس په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی نوموړی پرون مازیګر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د اوسنی اقدام مخالفت وکړ
مطلب دا دی چې اوس تقریبا 80% بلوچستان پی ایریا ته پولیس هم مش دی لیویس هم مش دی ګډ لوکل خلک بیا د دې سیل ضرورت پېښې چې لیویس کنورژن کی پولیس کې دا خو بالکل غلط خبر ده دا حکومت خپل اختیار لري دا حکومت بل چا وینا باندې دا معاملات کوي دا حکومت سره هیڅ اختیار نه دا بالکل بے اختیار دی دا اگر چې دوی په چوکی باندې چینه ولی دي دا ته دوی ډیټیشن باندې دوی کارونه کوي دوی اسټابلیشمنت وینا باندې
په بلوچستان اسمبلی کې له جمعیت علما اسلام حفظ الله منډل سره تړاو لرونکي اپوزیشن مشر ملک اسکندر خان ایډوکیټ هم د حکومتي اقدام مخالفت کوي نوموړي پرون مازیګر مشال ایډو تول د دې خلاف به لا اختر ورسته کړنلار ټاکی
لیوی چې دی هغه تر پولیس دی بیا نو عمر د لیوی د پرتی کې یو دی د پولیس کې یو تعلیم یو دی نو هغه ته د ټریننګ ورکی چې کوم اصل دوی استعمالی ترګه د شاسله ورکی او چې کوم ټریننګ وو پولیس ته ورکی ترګه د څه ټریننګ وو دوی ته ورکی بلکې د فوج په ذریعہ باندې د ټریننګ ورکی بیا د علاقې په کور کې او بیا د لیست تر کې چې روزاجران دغه ایکسرسایز ناکام دی په دغه وجه باندې موږ مخکې مخالفت کړی دی اوس یې نو لا اکثر اباد او بیا موږ یو پورا باقاعده یو عمل وو
خود بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدای د اپوزیشن تورونه او اداوی ردوی نوموړي پرون ماجګر مشال ډټول چې د اپوزیشن د خبره غلطه ده چې حکومت د استابلیشمنت په خوښه د فیصله کړې ده د خبره د اقدام صوبای حکومت د دغو ضلعو حساس امنیت ته په کتو سره پخپلا اخیستې دي
دهشتګردي به جو اوري هي جو لاين اورډر
لیویز د ترهګرۍ او د امنمان د نور ستونزو مقابله نشي کولای نو ځکه موږ د پولیسو جدید نظام پر وخت ایف آی آر درجولو او یوې رسمي انتظامی ته اړتیا لرو موږ غواړو چې پولیس خپل ټول پام د خارونو امنیت ښکولو ته وکړي
ظهور بلید ته معلومه نه ده چې څومره شمیر لیویز به په پولیس کې زمسي خپل بتوي اټکل دی چې دا شمیر به د 2500 په منځ کې وي
مشال ریډیو
هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو دوله زره یو سل دیش پنځله زره درې سوه شپېته او پنځله زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې پنځنیمې بجې شوې دي. له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډې سورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي سرلننه په لیډي ریډینګ روغتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه غړي ډاکټر احمد زیب نن مشالېډو ته وویل دا فیصله تیره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره کړې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه دي بلکې د هیواد په حق کې رایې ځای کیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې پزګوند د مشر لاور بوټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره وبل سوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي هیڅ یو کس د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول سي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت پر نیب لګول سوي دي. د افغانستان د خوست امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور شل کسان 15 مله توفنچې او کلاشینکوفونه همدارنګ یو اندازه نشي توکي نیولې دي. د خبر د خوست امنیت کمانډان سمنوال سید احمد بابازي مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپل شخصي ګټو په خاطر جرګه پر کومي ډلو ونويشي. فاروق وردک تیر شپه د خبرو وروسته له هغه مشال ریډیو ته وکړه چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تهران ته په نوې ګواښ ورکول سره ویلي چې شخړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د وی پر شلمه نیټه د خبره له هغه وروسته وکړه چې د امریکا مهمې اتحادیې سعودي عرب ګواښ وکړ تیار دی چې د ایران د داسو پرونو ته په پوره قوت سره جواب ووایي. ولادیمیر زیلنسکي نن د یوکران د نوې منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو څلوېشت کلن زیلنسکي په پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یوه مشهور خپرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی.
ته خبرونو لنډیز مو واوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کو او اوس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي احمد الله ځنې اداري لوستي او مهم ټکی اوري.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګ ای اس پی ار تر مخه چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان افغانستان پوله د هغې سیمه دوره وکړه چې د مای پړومبۍ نیټه وسلوالو په حمله کې درې پاکستانی امنیتی سرتیری وجلی وو. د جنرال باجوا په وینا پاکستان د دې سیمه د امن لپاره به خپل مثبت کردار جاری ساتي. ورسپانه لیکي هند دا ستراتیژي جوړه کړې چې پاکستان په مشرقي او مغربي سرحدونو مشغول په ساتلو سره د مزاحمت قوت ورله محدود کړي. خو د پاکستان فوز د خپل پلانینګ لوجه هند کله هم په خپل کوشش کې کامیاب نه شو. ورسپانه لیکي افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی نو دوانو ملکونو لپاره دی چې د خپل پولو حفاظت په کولو سره د وسلوالو خاتمه لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي. بل خو هند له هم پکار دی چې داسې سازشونو نه د ډډه وکړي چې لوجه په دې سیمه کې د امن وضع خرابېدلې شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د پاکستان فوز افغانستان سره خپل سرحد محفوظ جوړولو لپاره اغزن تار او اف سی لپاره قلاګانې جوړولو کې مصروف دي چې په پوله د غیر قانوني تګ راتګ مخه نیولو سره سره دواړه ملکونه چې په یو بل د وسلوالو لخوا د حملو کم تورونه لګوي چې د هغې مخه هم ونیول شي. ورسپانه لیکي حکومت د ملک دننه د وسلوالو پر ضد جنگ کې یقینا چې کامیابی ترلاسه کړي خو په نړیوال کچ چې په پاکستان د وسلوالو سره د مرستو کم تورونه لګي نو وخت راغلی چې د هغې خاتمه لپاره د هم کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي پاکستان او افغانستان لپاره دی چې د هر قسمه سازشونو نه ځان محفوظ ساتلو لپاره دی د یو بل سره رابطې زیاتې کړي ځکه چې په دې دواړو گاونډي ملکونو کې که په یو کې هم حالات خراب وي نو په بل کې امن نشي راتللې. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان مرکزی بانک تر مخه حکومت صرف په یو اونۍ کې 14 ارب روپۍ قرضه اخستې ده او د کله نه چې موجوده حکومت په واک کې راغله نو تر اوسه یې 43 ارب روپونه زیاته قرضه اخستې ده. ورسپانه لیکي حکومت د منصوبه بندۍ به کله ګټورې نتیجې راوځي په دې حق له خود څه نشي ویلې کېدی او نه د حقیقت نه انکار کار ممکن دی چې غریب او درمیانه طبقه خلک د ګرانې لوجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپان لیکي حکومت لپاره کار دي چې د اوګدې او لنډې مودې لپاره د منصوبه بندي وکړي چې د اولس په مشکلاتو کې تر څه حدا کمې راشي. د سره سره د ګرانې مخنیوي لپاره صرف هدایات جاری کولو په ځای د عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایشیا ټایمز ورسپانې د پاکستانی حکومت د ټیکس مافی پروګرام په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د پروګرام هدف د هیواد وګړو ته مقور کول دي چې خپلې پټې پیسې قانوني کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د روغې جوړې موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچاورو.
د ایشیا ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د مالیې یا ټیکس د مافی او د ټیکس د معلوماتو جمع کولو نوې پروګرام پیل کړی. د پروګرام هدف د هیواد وګړو ته موکور کول دي چې خپل پټه پیسې د قانوني اقتصاد برخه جوړ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وخت چې د اپوزیشن سیاست یې کاوه د ټیکس د مافیا پروګرامونو سخت مخالف وو. لیکن کاږي د پام وړ ده چې وزیر اعظم هیڅ ضروری ونه ګڼل چې د ټیکس نوی پروګرام پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي. برعکس هغه د پروګرام له خپلې کابینې منظور کړل او ولسمشر په تادای کې د یو آرډیننس په توګه لاسلیک کړ. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې تر دې مخکې هم حکومتونو د ټیکس د مافیا ورته پروګرامونه چلولي دي. په لیکنه کې د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم د صلاحکار عبدالحفیظ شیخ خبر راغسل شوی چې ویلي دي دا پروګرام له پخوانی هغو په دې توګه بدل دی چې حکومت به له دې سکیما په ګټه پورته کوونکو کسانو دا مني چې د خپلو ټیکسونو په اړه به د معلوماتو ورکول پیلوي. لیکنه وایي د پاکستان مسله دا ده چې شتمن وګړي ورځ تر بلې لا شتمنېږي او غریب هغه بیا نور هم د غربت کندې ته لویږي. د دې ترڅنګ د منځنۍ او لاندنۍ طبقو پر خلکو بیا غیر مستقیم ټیکسونه لګول شوي چې د هغوی ژوند یې ورګران کړی دی. د دې ټیکسونو له ورکولو وروسته هم د هیواد ډیری وګړي د ژوند له بنیادي اسانتیاو محرومه پاتې وي. لیکنه زیاتوي د ټیکس د مافیا حکومتي پروګرام ښایي د کاروباري سیکټر ملاتړ ترلاسه کړي خو د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل چارو سره به هیڅ مرسته ونه کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي افغانستان د زخت سیاسي بې یقیني دور ته داخل شوی. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر دسمبر میں خپل دفاع وزارت ته امر کړو چې افغانستان د امریکایي سرتیرو حتی د ټولو غو هم د استلو پلان تیار کړي. تیر مارچ میاشت بیا د زلمی خلیزات مشرۍ امریکایي پلاوی او د افغان طالبان مشران پر هغه یو شمېر موضوعاتو سره سلا شول چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد لړنیوالو هڅو له هغه هواده د امریکایي سرتیرو لوتلو سره تړاو درلود. خو په دغه خبرو کې د افغان حکومت استازي موجود نه ول. افغانان اندېښمن دي چې حسینه له 2001 زیږدیز کال راهیسې په ډېره سخته ترلاسه کړې ګټې وبایلي. لیکنه وایي د افغانانو د اندېښنې پر ځای دي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د سیاسي روغې جوړې لپاره ضروري ده چې له درو بېلابېلو اړخونو کار وشي. یو امریکا او طالبان خپلې خبرې یوازې پر امنیت مرکزي کې، دویم د سیاسي جوړجاړي خبرې باید یوازې افغانانو ته پرېښودل شي، او دریم د افغانستان شپږ ګاونډي هېوادونه او سیمه ییز طاقتونه لکه هند او روسیه هم د افغانستان د مسلې د یو غوره حل په خاطر خبرو ته سره کښېني.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د تاجکستان د انصاف وزارت د امنیتی سرچینو په حواله وای د هغه هیواد په یو جیل کې د بلوی په نتیجه کې د جیل درې ساتونکو نه هیڅ قیدین وجل شوې دي. چرواکی وای دغه بلوه تیر مخام هغه وخت شروع شو چې له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په تړاو قید شو شو خو دیش قیدیانو د جیل درې ساتونکو یرغمال او بیا مړه کړل. د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګه د راپور تفصیل انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګه د تاجکستان د انصاف وزارت په حواله وای د هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکو غن قیدیان وشل شوې دي. د جیل چټینګ امنیت لري لسر خار دوشمبه نه شاوخه 15 کیلومتر لري ختیز اڑخته په وحدت سیمه کې دي. یو امنیتی چارواکي د نومنا خودلو په شرط رويټرز خبري ژانس ته ویلي په پیخه کې نه هیڅ قیدیان وشل شوې دي. یاد وزارت وای د غبلوا تیر مخام هغه وخت شروع شو چې له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره په تړاو قید شوی شاوخوا دیرش قیدیانو د جیل درې ساتونکو یرغمال او بیا مړه کړل. د ریپورټونو تر مخه له دغو قیدیانو سره چاکوان او نور تیره اوزار وو.
اغه خزي چې لغپلو کېد شو خوندانو سره د لیدل لپاره ورغلی وی وای چې په جیل کې د تاجکستان د وخت مطابق د شپې په 9 بجې د سپیل شوي او تقریبا یو ساعت یې دوام وکړ. د سیمې اوسیدونکو وای د جیل لور ته تلونکو ګڼ امبولانسونه، پولیس او اور وژونکو ګاډي لیدلې دي. په تاجکستان کې په نومبر میاشت کې هم د خوجند خار زیات امنیت لرونکو جیل کې بلوي شوي وي. چارواکو ویلي وو په دې بلوو کې یو وشت قیدیان او دوه د جیل ساتونکو وژل شوي وو. اغه مهال حکومتي سرچینو د نوم نه خوده په شرط مشال لیډیو ته ویلی وو چې له مذهبي سخدریزه او ترګری سره اړه لرونکي د داعش ډلې مبینه پلویان د بلوي ترشا لاس لري.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په هند کې د ټول ټاکنو ومه یعنی اخري مرحله پای ته رسیدلې او د ټاکنو نتیجې مخې ته راتلل شروع شوې دي چې ترې څرګندېږي چې وزیر اعظم نریندر مودي ګوند بي جي پي زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د لیکنې مهم ټکي په دې راپور کې د اتوار په شپه د هندي رسنیو د خبرکوډو نتیجو تر مخه بي جي پي ګوند او اتحادیانو یې له 1530 څوکیو 300 ګټلې دي، بلخو د اپوزیشن لوی ګوند کانګرس له 1340 کمی څوکۍ ګټلې دي. په هند کې سګانې ټاکنې تر ټولو تاریخي وي او 900 میلیونه خلکو پکې برخه واخیسته. په 2014 میلادي کال کې د نریندر مودي ګوند بي جي پي په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه. په واقع تر راتلو وروسته مودي د اقتصاد د پیاوړتیا او ځنې نورې ژمنې کړې وي. د هغه په حکومت که څه هم د هند اقتصاد لږ ډیره وده وکړه خو ترڅنګ یې ځنې نوي ټیکسونه ولګول چې له عملې د ځنې کمپنیو کار اغیزمن شو. د دې ترڅنګ هغه میلیونونه خلکو ته د کار ورکول په ژمنه کې هم پاتې راغله. همدارس په مودین وکی کېږي چې په واکمنۍ کې هندو ملت پالنې وده ومندله او لګکیو ته پکې زیان واوخت، برداشت او جمهوریت هم پکې کمزورې شو. په هند کې تر ټولو لوی اقلیت مسلمانان دي، دا د هند د ټول نفوس 14% برخه تشکیلوي. په فبروري کې د هند تر ولقې لاندې کشمیر په پلوامه کې په هندي عسکرو برید او په نتیجه کې تر 30 زیاتو عسکرو وجل کېدل او بیا د پاکستان سره د کړکېچ موضوع هندي ملت پالنې او همدارس د نریندر مودي د ګوند لپاره ګټور ثابت شو. بلخوا د راهول ګاندی په مشرۍ کانګرس ګوند د سیکولریزم خبره کوي. دوی په هند کې غریبو کورنیو ته د نغدو مرستو ورکولو هم ویلي وو. د ګوند یو ویان اخلیش پرتاب سنگ د ټاکنو په نتیجو پوښتنې وچتی کړي دي. هغه وایي په ټول هند کې د مودي ضد یو څپه خوره وه. هغه څنګه کولی شي چې ټاکنې وګټي؟
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د پاکستان احتساب ادارې نیب مشر ویلي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولې او نه به آینده ونیول شي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د خبر پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې په مهال کړي. پر نیب تورونه لګول کېږي چې د حکومت په وینا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په ضد د کرپشن مقدمه جوړي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپورټ.
پرون په اسلام آباد کې په سوي د خبری غونډه کې جسټس جاوید اقبال د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې پر نوموړي او پر نیب لګول کېږي. په دې کې د سیاسي ګوندونو د غړو او مشرانو پر ضد له ادا سره سم د حکومت په وینا د کرپشن مقدمه جوړول، له نیب څخه د پاکستان د کاروبارانو شکایتونه، د بیوروکراسۍ له نیب څخه ویره او د پاکستان په اقتصادي بحران کې د نیب کردار شامل وو. نیب له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په تیره بیا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له لوري له سختو نیوکو سره مخامخ دی. دا ګوندونه تور لګوي چې د احتساب اداره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په وینا د دوی پر ضد د کرپشن مقدمه جوړوي. نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې د مدني ټولنو ځینې فعالان او سیاسي شنونکي هم پر نیب ورته تورونه لګوي. خو دا لومړی ځل دی چې د دې ادارې مشر په خبري غونډه کې د دې تورونو جواب ورکړی دی. نوموړی وویل چې دا خبره بالکل غلطه ده چې د احتساب قومي اداره د نورو په اشارو د یو چا خلاف د کرپشن مقدمه جوړوي.
الله کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل جسٹس اور بات
خدای گواہ دے په تخنیکی اساس کا سوق خلاص شوی وی هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجی یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو تر لاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتل، نه په خوده سي شوی دی او نه به آینده کیږي.
جسٹس جاوید اقبال په خبري غونډه کې د هیڅ یو کس یا غوند نوم وانه خست، البته په جنو موکو یا اشاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز طرف ته وا. نواز شریف ورلمخه د کرپشن په یو مقدمه کې د لاهور په کوټ لکپت زندان کې دی او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري خلاف د بینامي اکاونټونو په نوم مقدمه په عدالت کې روانه ده. د شاوخوا 50 منټه د پریس کانفرنس لوی برخه جسټس جاوید اقبال د پاکستان کاروبارانو ته ځانګړي کړې وه. هغه په فایل کې وویل چې د خبري غونډې هدف یې د تاثر ختمول دي چې ګواکې د پاکستان کاروباریان د احتساب قامی ادارې څخه شکایت لري. نوموړي وویل چې په وار وار یې له کاروبارانو سره ناستې کړې او هغو ته ډاډ ورکړې چې نه به بغیر څه وجې دوی نه تنګوي.
زه کاروباریانو ته خواس کوم چې ویریږي دی نه، پر دوی هیڅ فشار نشته. نن زه ټولو کاروباریانو ته په رسمي توګه دا خبره کوم چې زه به هیڅ یو کاروباری د پښتنو ګرویژنو لپاره نه راغواړم. موږ به هغه ته یو سوالنامه ورلیږو، هغه به ځواب راکوي. د هغه دفاع درخواست به هم په پام کې نیول کیږي. دې ټولو خبرو ته په کتو سره که موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دې کس پر ضد مقدمه جوړېدای شي، نو بیا به هغه ته د سوال ځواب لپاره د راتلو تکلیف ورکوو. له دې پرته به هیڅ یو کاروباري کس نه د نیب مرکزي دفتر او یا نورې څانګې په وارور غواړي.
جسټس جاوید اقبال دا تورون هم رد کړ چې د پاکستان د اوسنی معاشي بحران ذمواري د نیب پر غاړه ده. نوموړي وویل چې د اقتصادي بحران د احتساب له کامې ادارې نیب سره هیڅ تعلق نشته.
د مومندو د میچنۍ نتر یک غونډه د بیلابیلو میوو څخه 3.5 باغونه دي او دا سات د لوکاټو، خورمانو او شلتالانو شوکه پکې شروع ده. دغه شوکې له د شانګلې 400 او ځینې نورو ځایونو مزدوران راغلي وای چې تر وړو کې اختر پورې به په مزدورۍ بوخت وي. له هغې وروسته به خټکی یا خربوزي شوکوي او د باغونو دا سلسله به تر ژمي موسم پورې روانه چې دوی به پکې د ورځې ښه مزدوري هم کوي او ډیر کسان به پکې په روزګار وي. شانواز ترکزی پر رپورټ لري.
په میچنۍ کوزه محمودو کې د لوکاټ او د خورمانو شوکه شروع شوه او دغه باغونو نه به د شوکې موده تر د وړو کې اختر پورې روانه وي. کوزه محمودو کې چزمه کې اوی یا د نهري وبو د لاندې دي په کلی 500 زیات باغونه دي. ودی تر 300 پورې باغونه پکې د سترو املوکو، الوچو او د شلتالانو هم شته. د خورمانو او لوکاټو باغونو زیاتره شوکماره اند شانګلې دي، ولی ځینې ځینې پکې مقامي هم شته.
مې باش خان د شانګلې 200 روپۍ ورځ راکړي. یرا شوکی کار خو تقریبا 14 کال کېږي چې زه دې شوکی تر وته ما دالی شو د خوبانو د دې شوکا کو.
دا په کوم کوم ځایونو
دا په خبر ور مړې اکرپورا ترخه په دغه ټلیفون باندې شو کا کوم. یره سواد کې داسې مزه نشته. البته ترها لګه کمرې دغه 1500 روپۍ ورځ ده، نو په دغه باندې زموږ گزاره نه کیږي.
الیاس خان د میچنۍ اوسیدونکو یو بل مزدور کار تند خورمانه شو کولې. دی وای چې د میچنۍ نه تر دې خونډه پوري باغونه ډیر دي. چې د خورمانو ورځ ختم شي نو بیا هغوی په خپل سیمه کې نور باغونو ته مزدوري لزی.
او بس ته کشمیر او پنده اسلام آباد نه په خلاصي بس سعودی مودی مسافر په کې ډیری کړه دینه دا مسافر بس خره چې ما خام ته خپل بچور لاړ شو. بس یو می شو نی وی به خټکی خدای را ورسې خټکی وټولم به ور پسې نور کارونه خدای پاک سٹارټ کیا خدای سینه دا بس زی رزق دی الله روان کړي له چاره سکه چاره سکه.
دا باغونه یوازې په اویز مکو کړل شي ول لل مکی برانی کروند کی خو بیا هم د پندلې او د پړنګار زمکه هواري او خسته هم دي او د هغه زینو خلکو ویلو چې کومون ډیم جوړ شي او نیرونه تی وزي نو بیا ممکنه ده هلته هم باغونه وکړل شي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخبر.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې ل فرخندا ست سره بووره چې د پختنه خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د خیبر په لوړګي کې د انګریزانو د وخت یو داسې غړې لګیدلې چې د 1930 راهسې په فعال حالت کې ده او یوازې د لمر رڼا کره وخت خای. دا چې دغه غړې په کم ځای کې د سنه جوړه د څومره ارزښت لري په دې حق لنور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر په لوړګي کې د خیبر رائفل ځواک په ودانۍ کې د سن ډایل په نوم انګریزانو په 1923 کې یو غړی لګولې چې واځي د لمر پر رڼا کې وخت او عیسوي کلندر خای او اوس هم په فعال حالت کې موجود ده. دا غړی کومه مشينري نه لري خو د زیړو په ګردو پليټونو باندې جوړه شوی د بجول لپاره پرې درجی وستل شوی. د لوی پليټ دواړو غاړو ته داسې آله لګېدلې چې دیو سوری په ذریعہ ترې په ګول دایره کې د لمر څړیکا یو مخصوص ځای ته سیده شي نو د ورځې د هغې سات معیاري وخت خایي. په خیبر رائفلز ودانۍ کې سیلګرو ته معلومات ورکوونکی روزمین خان د دغې ګړۍ په اړه مشال ریډیو ته وایي:
دا سنډایل تر سر په 1923 کې لګېدلې ده. دا په ټوله دنیا کې صرف دوه ګړۍ دي، او یو ګړۍ په جرمني کې ده او یو ګړۍ دلته په پاکستان کې په خیبر رائفل مس کې ده. په جرمني کی هغه خراب شوی دا اکار نه ورکی په خیبر رائفل مس کې چې کومه ده دا غړی ایگزیکټ ټایم ورکی اوس خو سره ټایم 2:00 بجې دي سر. نو خو به دې معلومه و سر چې د دې تاریخ او مش دا برابر کو نو وایده کې منس کې دغه دوه دغه دی کې لاین من دا نور روشنی په غو لاین باندې اسوري دی پکې اسوري کې روشنی راشي په غو لاین باندې هولګي ایگزیکټ بلته خپل ټایم ورکی مکمل دوه پریټونه سر ساده غړی دا.
تاریخ پوه پروفیسر جاوید اقبال وای دا غړی ډیر په مهارت سره جوړ شوی
دی کې مختلف ډایلونه لګیدلې دي چې دا غي مدد سره د نور درانا نه اغوي د ټایم تعین بکولو ټایم به معلومولو. دا غړی جوړ شوی چې په کوم طرز باندې دا غا ځان له یو ډیر لوی مهارت غواړي، خو د دې لګول چې کوم دی د دې د جوړولو نه زیات مهارت غوښته، ځکه چې د دې لپاره چې کوم زه منتخب کړی شوی دی نو د دې لوکیشن د دې پوزیشن بیا د دې ډایرکشن داسې پکار وو چې د دې باندې د لور رڼا داسې اینګل نه داسې زاویې نه غورځي چې هغه تاته اکوریټ یا صحیح ټایم درکړي. نو کدی کې لږ هم فرق راغلی وي نو د دې ټایم به صحیح نه وو. نو دا په خپل باندې یو ډیر لوی تاریخي اهمیت والا دے چې په خیبر رائفلز مس کې لګیدلې دي او د کتو ورځ زم دي او دا سنډایلوم د کتو ور سیز دي.
ځای خبريال او فال خلیل پردی وای په خیبر کې د انګریزانو د وخت ډیر داسې آثار شته چې سیل ډیر مهم دی.
برټش دوري حکومت کو وګورو خیبر ایجنسی کې ډیر زیات غټ آثار دي، ځکه چې کته سو وګورو د ریل ریلوی ټریک کې دی یا نور د افیسر مس کې چې کوم تاسو ونه په نظر باندې رادرومي یا مطلب چې د غړیال په نظر باندې رادرومي نو مختلف والا کو خلک چې رادرومي د دلته ویزیټ کیو په ویزیټ کې دغه شی خصوصي تور د توجه مرکز وي، ځکه چې دا یو تاریخي غړی پاتې شوی.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې اوس قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه ده او دوی غواړي هلته تاریخي او سیاحتي ځایونو ته د عام خلکو رسائی هم پیدا کړی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رډیو ته غوږی اوریدونکو، وسم د روزي ځنګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله. نن به د غسل یا د ځان مینځلو په اړه ځینې نکتې واضح کړو. په دې اړه مفتی ذکر الله ذکری معلومات راکړي.
یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کشیر ته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې، نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي کنه؟ او بل پوښتنه دا کړې ده کشیر ته د بشنمی مال یو سړی راپاڅیږي او ګوري شیطان تیرستلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنامه کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړی خبره دا ده چې که چیرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیرسته، نو مشکل نه روزه د کیږي خبر نشته دی ولې ځکه دا یو طبيعي عمل دی او د هر انسان سره د عارضه کیدلې شي مشکل نه ده او کچیرته یو انسان د پښنمی محل نمخ کی د شپې مثلا وې د شوې دی او چرپاتې د پزان پوښو چې ولا زخه ربانی غسل فرض شوې دی نو په دې صورت کې چون کې پښنامه روسته نه کیږي او غسل روسته هم کیږي نو دا دی اول خپل اطمینان سره خپل پښنامه وکي او دا غنه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکي بل پښتنه دا کړی دا چې دروژي په حالت کې او سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه دا نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه پروژه کې ضروری ده او نه بدون دروژي نه ضروری ده په شریعت اسلامي کې کوم شی ضروری دی په غسل کې هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کشکول استنشاق او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه دا لازمی دی نو دا ضروری دی چې غرغری وکي بعضی خلک وي چې نه مثلا او چې غسل کې نو د ماهام چې روژه دی ماته کړل نو به به غرغری کې نو غرغره کوم ضروری خبره نه ده داسې خلکو د ځان د جهالت په بنیاد باندې ضروری کړی دا او که چیرته ضروری وي نو د ادرس تصور چې سړی مونځونه وکړي خدا مونځونه دې بیا ونه شي نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی بدون د غرغری نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی ځکه که چیرې د سړی د غرغری کوشش وکړي په روژه کې نو ممکنه ده چې اوبه تیر شي نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به یې د منځه لاړه شي نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې او غرغره هیڅ لازمه او ضروري نه ده یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله نو دا کفایت کوي انشاءالله او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت په خپل دربار کې قبول کړي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زمونږ ټوله خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو ډاٹ کام لاله هم اوریدلی شئ هغه څوک چې زمونږ کوم ویب پاڼه چې دا غیته لاسرسي نه لري نو زمونږ د اپلیکیشن لاله هم د مشال ریډیو ټوله خبرونه اوریدلی شئ د سمارټ فون نه تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دا غی په ذریعہ باندې تاسو د مشال ریډیو ټوله خبرونه واورئ وسم د خبرونه اخري شی بو تر رسیدلی او عبد الحی کاکل را سر په سټوډیو کې ناشته د خبرونو لنډیز دی ورو
په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي سر لرنه په لیډی ریډینګ روختون کې د دوه ورځې لپاره هړتال ختم کړی دی د اتحادیه وغړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال ریډیو تول دوی دا فیصله تیر شپه د ناروغانو له مشکلاتو کومولو لپاره کړي خو د سوي په نورو هسپتالونو کې به هړتال جاری وي په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې را یو ځای کیږي تر ماښام په اسلام آباد کې په ځوند مشر بلاول بوټو زرداري لخوا د روژه ماتي لپاره وبلل شوی د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو غاډه خبري غونډه وکړه او دا څرګندونه وکړه د پاکستان د اتصاب قومي ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي هیڅ یو کس د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول سي نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نیب لګول کې شي د افغانستان د خوځ امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بلابیلو قضیو په تور شل کسان 15 ملت توفنچي کلاشنکوفونه او همدارنګه یو اندازې نشي توکي نیولې دي نن د خوست امنیت کمانډان سمونوال سید احمد بابازی مشال ریډیو سره د پولیسو 15 ورځنیو فعالیتونو او لاسراوړونو د شرکول په مالول په دې مده کې واندازه پوځي یونیفارمونه لپټاپونه او نور خلاصې توکم د پولیسو لاسته لیدلې دي د افغانستان په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي دولسي جرګې غړي باید د خبره د خپل شخصي ګټو په خاطر جرګه پر کومې ډلو بنوي شي فاروق وردک تیر شپه د خبره ورسته لاغه مشال ریډیو ته وکړه چې دولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه ټاکلو په سر لانجه شدت وموند د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تهران ته په نوې باشور کول سره ویلي چې شخړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د مې پر شلمه نیټه دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د امریکا مهم اتحادي سعودي عرب ګواښ وکړ تیار دی چې د ایران اداسو پارون ته په پوره قوت سره جواب ووایي. واشنگټن او ریاض دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په اړه یې دا اندېښنې دي ښایي دا په ممکنه توګه په پوځي شخړه واوړي. ولادیمیر زیلنسکی نن د یوکران د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 24 کلن زیلنسکی په پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خپرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی. نوموړي د اپریل په 1 د ولسمشریز انتخابات په دوم پړاو کې موجوده ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړه او له 3% زیاتې رای ترلاسه کړې.
عبدالحی کاکړ و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې د خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري نادرې ته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیو رډیو اورېدلی شئ. هر چیرې چې خاد آباد او بریالي اوسئ. خرو جماعت ولرئ.